باستديو.
مننه کوم سید سمه عباس دوستانو یوې بل خبرونې ته شرغ لاس په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. دوستانو په دې یو سات خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه هم وروسته اوریدلی سي، خو په سر کې مهم خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله موهب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی کڅنګه. د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشو. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورن رد کړل چې ویل دي به نوم او نشان الوتکی د حمید کرزی له نړیوال هوایی ډګر قاچاق وړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جمعات کې دا تورن لګولی و.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی راځي، ولی امنیت د بل ادارې لخوا نیول کیږي؟ هغه اداره چې پغلاو کې شریک ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نیسي. بی له کوم ویر او مانی هر څه چزړې غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما امداد دي، بل څه نه دي.
طلا اس، پول اس، ډالر اس، حتما امین اس، څه دیګری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښت د حکمتیار د دوغ تورونو پر ردول سره ویلي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتی څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرامه مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربه توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د شپاړس منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په 26مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له دیارلس ټیمونو څخه د سر اووه ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلی سي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسکونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
سو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه خو کیږو، ځکه چې موږ سه ناجایز خبره نه کو، موږ خو صحیح خبر کو خپل حقوق د پاره ولر او موږ دا وایو چې موږ لدی آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافق رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تور پوستی امریکایی به وي چې دفاع وزارت پینټاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تاییدې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی يم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانه وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ترامپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 2014 مالیکال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي، خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم واوري چې د امریکا سنا جرګې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې هوډ څرګند کړ او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په کور کې لیکي اوري
دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې ځای نیولی ده. کوم کومکونه سه توضیح کیږي هغه خلکو ته سه مستحق دي او ته نه رسیږي.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو او ریډیو تیار سره اوسئ. ورځو د خبرونې د سرموزو ته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې ورلمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللی دی. سفی الله ستنګزای په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بللې. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له CNBC سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړي او ویلي دي چې پریکړه په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
Together in NATO.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخواني ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. لا غیډلې یواله افغانستان د ځواکونو ایستل وو. ناتو له اول سره ویلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل بل لاس تر وړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستان وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورساو.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو تغواشست د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالی کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره یې دواړه لورو ته خپله طرحه استولې ده، خو د مالی وزارت وایي چې په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
ما از دو طرف می خواهیم که
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبري وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي
اقدام وکړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې د مالی وزارت وسط دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په ماشونو کې یو شانواله نشي راوستي، نو ولسی جرګې په مشروط ډول د بودیجه تصویب خو د مالی وزارت ته دی راتلونکي کې په ماشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوال لپاره هر اړخیزه طرحه جوړ کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په وخت مهاله کې د زینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته اجمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لاند مهاله کې د تطبیق وړ نه دي په وخت مهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکو ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر ونی ورستۍ ناشته کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجه طرح جرګې ته وانستي نو د راتلونکو هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرح کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ دا هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لاملې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړي ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه د راډیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار واوري راپورونه او خبرونه مو هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکل دي دغه ورځپاڼې احمد تکل کتلې دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یوه طلایي فرصت په سترګه ګورو. Stars and Stripes ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنې یا به سمدستي امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړجمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګانی کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
زموږ اخلاصادې رادیو اوري دوستان، اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د سزا مسوده واستوي. شومر سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټینګار کړی چې ټرمپ به محاکمه کوي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه بوي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States.
خغلی شومر ویل د سنا جرګې دیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ترامپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا به معنی خبره ده چې ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیب معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستی ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نو حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ. د جنوري په 14مه د استاذ جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 16مه بلوا پارولې ده. د جنوري په 16مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالد ترامپ په پلوې په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترونو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ترامپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوی. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براءت وموند. هغه وار ترامپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استاد جرګې وار له مخه د ترامپ استیزا تایید کړي او تمه ده له دې وروسته د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلازدي راډیو اوري. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار به تر جون میاشتې پورې بشپړ سي. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون کړې ده. دوی زیاتوي چې له ایران سره پر 950 کیلومتره پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی او دا پروژه به د روان کال تر پایه بشپړ سي. پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو هدف د غیر قانوني تګ راتک لري نیول دي. د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال د غراپور راستولې دي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پلا د سیمو د ازغنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوه دي او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا کیونہ تر 90% پوری دا پاکستان و افغانستان تر منز پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا اتا دیرشنا تر 90% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزنڈی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرتا ورسیگی
اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک.
دا پاکستان او افغانستان ترمن د ڈیورنڈ پکرخا د کال 2018 د فروری میاش کی د سیمو د ازغنتار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلی وو چې دا کار با په 2020 کی سرتا ورسوی. پاکستانی چارواکی وای دا تور خم لاری په پولا د نا قانونا تک را تک لاری نیولی دی او یوازی قانونی سفری اسناد لرون کی خلق کولې شي چې په پولا تک را تک وکي. چارواکی وای د خیبر پختونخوا کمی سیمه چې د افغانستان سره لګي په کی پسلګونو کیلومتر پولا داسې همدا چې هلته د سیمو د ازغنتار اچولو ضرورت نشته ځکه چې د غسیمو کې د انسانانو تګ راتک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پولا هم د سیمو د ازغنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهرګرۍ د مخنیوي لپاره ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغن تار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست ولایته. په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو مسؤلین وایي که امکانات ورته برابر سي د غونډې به یې تر ولسوالیو پورې هم وغځېږي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور استولی.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفي وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامله ده، سافت کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. توایب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوې معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې دا سناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اترپي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو مننه چې ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د افم پر 3.5 څپه خبرونه لري. د خبرونه مو د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي. اوس بس تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځکې نه راکړل سوي راتوای وای نه نه درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په مخ تیر کړ. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکې هم ستډيري دي منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې بدرکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي مګ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راتوای چې دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپناه نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې مخته دي دا د کورو نمبر راکي مخته دي دا خپل جنو توزیع کی چې مخ خپل جنو په جوړ کو الا نه دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مخته دي دا منځکو نمبرو غامو خوري. السلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچلار باندې روان نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خلاصې غټ موټر والا ټول سره مخامخ دي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بند پلچکونه لږه وسوي دي
زه بشیر الله حکمل په کنړ ولایت د ننګلان کلینا په تماس کې یم. دولت په ځما پیغام داده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتیات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وو اوس په کابل کې د سهار اته بجې د شپې تقریبا یو ځل بیا مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جاک سولیوان خپل افغان سی الحمدلله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکی هوای چلند ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویلي وو بینوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر قاچاق خوړي. د افغانستان د ملکی هوای چلند ادارې بیګانه وخت ویلي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنی لوبه تر سره کیږي. دا لوبه د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لاس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. شغلی آستن پرون په امریکا د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. زموږه ازادي رادیو اوري دوستان وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم درته لرو خو تر هغه مخه یو بل راپور هم اوریدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سیمه ایز موسیقي پیکا سوي ده. غزنی هغه ولایت چې یو وخت ځانګړي سیمه ایز موسیقي او سندرې درلودې خو اوس دا چې دغه سندرې یا موسیقي پیکا سوي دي دلیل څه دی؟ د دغه ځای سیمه ایز سندرغړي او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقي او سندرو به خوند کېدلو بیلابل لامل نشي. نور په دې راپور کې وره
په یو ځړه خټینه خونه کې درې تنه ناشتي یو ویډیو کې دوه هم وشکوي خو درېم بیا هارمونیا هم وایي او سندره هم وایي. دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړې خوند رنگ طرز او زیات مینوال لري خو وایي اوس یې هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده. غزنی سیمه ای سندرغاړي اوسیدونکو د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بی خوندکې دوه بیلابیل لامل نشي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. د لا هم د خپل پلار پرنګ په خوانې سیمه ای ز موسیقي پالي او سیمه ای سندرې وایي.
دا تور پکې دی لونای کما هولای
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد گل کرباغی چې په خپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې په خوانې سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړی مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونو ورسوي خلکو ته ځینې ورسوي.
شاعر لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د دپو فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوی آلو راتلل نامنی په سیمه کې پر موسیقي اوریدلو بندیزونه د غربي موسیقي اغیزي او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپل موسیقي بې خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه فکر شوی او فعالیت تقریبا په ټپه درېدلی چې لوی خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دای هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکا کېدو خبره کوي. امیل وای ډیری لامل نه دی چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپل اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربی موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایزه موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ ده.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسي موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
دوستانو د غزنی ولایت سیمه ایز موسیقي په اړه د راپور خموار د وس و رسیږي اونیز پروګرامونو ته. د ژمنې سره سم د کور کلی اونیز پروګرام لرو او ورپسې به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. ولی په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري، دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثره وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپل وی لري. نوما وړای وای
نوم کوم لاسوار نومان ورکړی دی مګر یو مرسته څوک هم اک نک په تو پلاستیک وسازه کاغذونه وسازه ټول عیالم زکام دي ټول مریضان دي اته دې څه وسنه لرو سمجو خبرې جو صدا کوم کرالې پلان دې کوم کرالې مشته هیڅ نه راځي ولکم په دای بس تکال لروزی دي ختم ولکه چشلی دی خود راغلی خو خود خود ولا لاسوارم دي دلی سیاخلی خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولکه چشلری و بنسته و ببن لبل چاره ورو ولی وسنه لرو سبرمې چشکو کرایه ورکو یلا مرد کرایه تر و دی و
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستم شوی وای چې له دوی سره ډېرې وادې شوې وي خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رسې برستین او شی درکړي هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی، یو اتله ذریعه راکړي، دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي، څوک ملکان لري شی لري، د هغو د بحثل کېږي. بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایستلې په دا پر مو موږ ته نه دي راغلي، او غنم دی، وړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي. شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي، ولې یوه نومره مځکه در کوم، هغه مځکه موږ ته نه دی راغلي، په کرا باندې ورته پراته یو، او د 12 بچانو خاوند یم، او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، په رشوت باندې تېروي، او موږ نوماندغه پاتې دي، موږ به اقصاد چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، میشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق وو، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرمه، چې ځان یې زندۍ کړی وو په کور کې، چې د فکر لاسه چې نه وو که نه، بیا زه ورغلم، هغه مې خلاص کړه، ګوره خلاص هم که بېرته هم راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي. بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله، او څه خرڅ مرڅ ورته یې وړه، نو هغه د پاره چا اوړه ور نه کړل، چا ډوډۍ ور نه کړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم، او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي که نه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده سي موږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چل وکړو؟ نو دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو ته به څنګه هر څوک واوري؟ غیر خدای نه به څوک د عرض نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې، یا ښه واسطه، هېڅ شی هم نشته. نور
29 کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو تر څنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسېږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبېږي، او خانان نور هم شتمن کېږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده. هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده، د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وایي که چیرې د بېوزلو په نوم راغلي مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسېږي، هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي، یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې جای ولای ده، دغه کوم کومکونه سه توضیح کیږي، ویشل کیږي، دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی او ته نه رسیږي، او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي، او دولت سره مینه نه لري، او هم د جنگو یو د وګدیدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده، جنگونه هم زیاتیږي، خلک خو به دی، نو دغه اغرا مسته کولای سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی عبدالمتین حقمل وایي چې کله دې مرستو په ځای بې وزلو او غریبو خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي، او دوی په کار وګمارل شي، نو دا مرستې به شخصي جیبونو ته نه ځي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکرارېږي چې مستحقو ته نه رسېږي، دا ډېرې پیسې وي، دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه. داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق کته کېږي، یو 280 میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي. یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به یې مخکې تللی و، دا به ټول ملت ته رسېدلی و، هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست. پرته له برقه فابریکه جوړه شوې وي، بل شی د عمل ګټې پروژې وي، خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغېزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کېږي، غم نه کېږي تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته. بلې که چیرته مجازات موجود دي، ظالم لاس ونیول شي، هغه ته جزا ورکړل شي، بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم اسلامی فرهنگ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنگ تللی دی نه په دی عمل کو نه په غی عمل کو یوازې په فساد باندې کو پیګو نو په هیڅ مداخل نه پیګي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو شاوریدو ته ستاسو پام راړوم
ولاغه پل چرخی کې اوس حاضر د امرسته او خلکو تور کول چې په چاو کې مزدورین ورته پیدا کیږي هغه ته به چور کول شي لاس ته ځنه ناس چې څوک مزدورین نه پیګي کور یو قتل شي آیل یو قتل شي بستر یو قتل شي لوخه یو قتل شي به چې هغه تور کول چې داسې چې دو پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري موټر لري ژوندۍ ښه برابرې هغه واخلي خور او غریب پات
نوم مرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی دا باید مسحق کسان ته ورکړل شي هغه کسان چې غریبی کار روزګار نه لري بس بیروزګاری غو ته ورکړل شي غریبانان فقیران ته
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا ودي تورته پښتني زموږ همکاري په ایوي مرکه کې د علومه اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نور الله کوثر څخه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد لمړی پښتنه وداسي ماتره کو چې ځینې وخت په کلیو باندو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بیوازلو خلکو په نوم او دغه بیوازلو خلکو ته نه ورکول کیږي ستاسو په نظر لاته به سي
او هغه چې لاملونه ډیر لاملونه دي لمړی لامل هغه خلک حرام کار دي او حرام کوي د نور خلکو حق دي او حق نه ورکوي دا د دې یو بل لامل د هغه دقیق محاسبه د دقیق محاسبه وجود ولري چې خلک صدقه او خیرات کوي دا نو ډیر ځات محاسبه نه کوي چې د رسمي جریان نه نه راغلي چې هغه حساب کتاب ولري نو خلک ځان حساب کتاب نه کوي او الله نه مونږ نه یو چې الله نه یو ولا لري د نور خلکو حق د کومه کوم باندې ته حق راځي د او دې خپل ځان ته او نشټوالي دي موږ هم دا رقم د محاسبه نشټوالي او ادم د دقت کو مصرف دی او دې ته حساب کتاب نه اخیستل له حکومتونو دونه دغه لاملونه دي خلک نور مالونه خوري
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بیوزله دي هغه چې مستحق دي هغه ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې دغه په نامه راځي البته ونه رسیږي البته اسلام په دې برخه کې څه وایي
مؤمنان مسلمانان تاسو یو بل حق مخوري یو بل مال المنت مخرج او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه پیغمبر علیه السلام ویلي مؤمن مال بغیر د دې له خوښنه بل څه پړی شران حرام دی بل څه مال پړل دی بل مؤمن دی بل مسلمان مال پړل دا حرمت شرعي دی او اسلام له نظر دا حرام کار دی او دا مشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دې په خپل نفس ور خو
استاد اوس سمال راي څنګه د حکومتونه یا د غمرستې څنګه به وزلو ته ویشل شي
اول خو دولت باندې فرض دی دا تنظیم کې کوي چې د مال بیا مستحقین ته ورځي کنه ور اول دا او دوهم بیا په حکومت ورکون کو دوه نارانو باندې لازم ده چې دا ولو که خپل افغاني او ځل افغاني یا لدی نه دی ورته دا هم محاسبه دې ته کوي چې ورو ما دا مال درک صحه پکې ګم ته څه کوي وکیل هو وکیل دا محاسبه ما تراک دقیقه محاسبه به ترې نواخستل شي
ډیره زیاته مننه کو استاد کور ودان
درنو دوستانو داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ او خواخ لره. څنګه دی غوښه او ترکاری خورئ که نه؟ د کورونا لپاره غوښه او ترکاری ښې دي، همدارنګه سړی قوي او ځوان هم ساتي. طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت اوولس ډوله غوښه او ترکاری وخوړل شي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا اوولس ډوله غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. له دې امله ښایي افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر له مخې ویل شوي چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابعو ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تیره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول که کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپورټ ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغو هندار را وایسته او آرایش یې شروع کړه. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د رپورټ ورکولو راباندې ناوخته کیږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهیږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د رپورټ لیږلو راباندې ناوخته شوه. باید وختي مې رپورټ لیږلی وای. وبخه زه رپورټ ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانیې نورم صبر وکړه چې د مال مې په نیمایي کې پاتې کیږي چې دغه پوره کړم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای، د مال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي بلی وو چې د باندې وهلي وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وي، زه دا ځل ته ورته وایه.
ها، خو چې د ما ومني. اوه وبخه، موږ ثبت لرو که د راج د باندې چیرته وکی خبوي.
دا څه ډول خلک یې؟ هیڅ ادب معاشرت مونږ دې زده خوینه چې یو ښځه آرایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږئ. دومره خو می پرېږدئ چې دغه د شونډو خاتونه می پوره کړم.
د راپورټ لیږلو را باندې ناوخته کیږي.
ځه، قیامت به نه راټیټیږي.
څه وایي؟
وایي د شونډو خاتونه می پوره کوم.
اوف اوف، د شوندو خاتونه لا چیرته وی
زه خبرم کنی زه چې امیر ته ورشو
هغه درجه غشوه
باور وکړئ چې ډیر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو
څه به ووایو نو یو پام لا دې تا را باندې ده اوس دغه له عبرته ډکه کیسه مو واورئ.
د کلیو په پیتاویو کې په ښاري بسونو او ټیکسیانو کې د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچ چا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سلفلونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تګ څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک و. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي، ته خو دغه کمودونه وګوره. چې کمود یې جوړاوه خو بیا به د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې ښې ګذره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک وو چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راښکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درد څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولا که به دې په 200000 کم خوشې کړم. چې غلا نه شي کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شوم. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېګار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټاپیان وه. همغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی.
دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ